ناصر بارکزی وای پولیسو پر عمومي لارو پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوي کړی. د نوموړي په وینا هڅې روانې دي چې پر قاچاقي لارو هم پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوي وسي.
په کندهار کې چې کم پسونه اوړي د پاکستان خوا ته، هغه اوغه پر ریګو داسې قاچاقي لارو باندې کوچان اړي. پر عمومي لاره هیڅ څوک دا جرات نه لري چې پسونه واړي. موږ دا اجازه نه ورکوو چا ته چې دی پاکستان ته دغه پسونه واړي. نو په همدې اړه موږ اقدام کړی دی، خو کوشش کوو ځینې چې په قاچاقي لارو اوغه ریګو پر دې کوچان اړي، موږ دا کوشش کوو چې دغه مخه هم ژر تر ژره ونیسو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د څاروي وړل منع اعلان کړي، د کرنې او مالداري د برخې یو شمېر شنونکي بهر ته د پسونو قاچاق یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه چاره په ټوله کې د افغانستان د مالداري برخې ته لوی زیان اړوي.
وروستی راپور دا دی چې د امریکا په هیوسټن کې پولیس وروسته تر دې د چین قونسلګری ته ننوتل چې چینایي ډیپلوماتان له دې ودانۍ ووتل. اسدالله لودین راپور لري.
د امریکا امنیتی چارواکي په داسې حال کې په هیوسټن کې د چین کنسلګری ته په زور ننوتی چې کارکونکو ترې خپل شیان ټولول او وتل. څنګ ته یې اعتراضیانو د خوښۍ چغې وهلې. دا کار د واشنگټن او بیجنګ د خپل منځي اړیکو له خرابېدو سره هممهاله شوی. چین وایي د دوی او امریکا په ډیپلوماتیکو اړیکو کې رامنځته شوی جنجال هغه څه نه دی چې بیجنګ یې غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د دغو ټولو کارونو مسؤلیت امریکا ته متوجه دی. په ځوابي اقدام کې چین په خپل جنوب لویدیځ ښار چینګدو کې د امریکا د کنسولګرۍ د تړلو امر کړی، خو داسې ضرب العجل نه دی اعلان کړی چې امریکایي کارکوونکي باید تر کومې نیټې له دې ځایه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی دا اقدام مشروع او اړین او په ورته وخت کې د دوی په ټکو د امریکا د بې مسؤلیت اقدام ځواب دی. د چین او امریکا اړیکې له پخوا هم خړپړ وو، خو د جولای په 21مه هغه وخت لا ترنګلی شول چې امریکا په هیوسټن کې د چین د کنسولګری د تړلو امر وکړ. امریکایي چارواکو وویل په هیوسټن کې د چین کنسولګری د جاسوسۍ او د معنوي مالکیت د غلا مرکز دی. په واشنگټن کې د عدلیه وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبریالانو ته ویلي په هیوسټن کې د کنسولګرۍ تړنه کوم ناببره یا تصادفي ګام نه و. دغه چارواکی وایي دغه کنسولګرۍ کې فعالیتونه دې کچې ته ورسېدل چې نور امریکا ته د منلو نه وه. امریکایي چارواکو د دغه اقدام په اړه وړاندې ویلي یو سنګاپورۍ وګړی د دې لپاره مجرم پیژندل شوی چې له خپل سیاسي امتیازه په ګټه اخیستو یې په ناقانونه توګه د چین استخباراتو ته جاسوسي کوله. چارواکي وایي دغه کس د امریکا د حکومت او پوز له چارواکو استخباراتي معلومات ترلاسه کول. پر دې سربیره امریکایي چارواکو د وروستیو کې څلور چینایي څېړونکي ونیول چې د امریکا د ویزې اخیستو لپاره یې درغلۍ کولې. دغو څېړونکو د محصلۍ ویزې ته د غوښتنلیکونو پر مهال د چین د خلکو له پوځ سره د اړیکو د پټولو هڅه کړې ده. د چین او امریکا اړیکې د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر، په هنګکانګ کې د حقونو او ازادیو د محدودېدو او د سوداګرۍ اړوند لانجې پر سر خراب شوې دي. واشنگټن د دې لپاره هم پر چین فشار زیاتوي چې چینایان په شینجن سیمه کې له څه باندې 1 میلیون یغور مسلمانانو سره په زور زیاتی او د هغوی د حقونو په سرغړونې تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل متحد هیوادونه باید د نړۍ په کچه د چین د قدرت غوښتونکي نیت په وړاندې ودرېږي او له چین سره د اړیکو په یوې نوې لارې فکر وکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستيال غلام ولی افغان صاحب سره خبرې کوو د ملکی تلفاتو په اړوند او په دې برخه کې څه اندېښنې چسته. جناب افغان صاحب، بحث ته ښه راغلاست.
تشکر شفق صاحب، زیاته مننه چې موږ هم په دې موضوع کې
مشته
وخت
راکې مننه ژوندو. کور ودان، جناب افغان صاحب، تاسو په جریان کې یاست چې د ملکی تلفات وروستۍ پیښه په هرات کې وسوه، په گذری ولسوالۍ کې حتما معلومات لري. له دغه پیښه څخه تاسو معلومات څه دي جناب افغان صاحب؟
تشکر. چې په دې وروستۍ کې د جنگ په شکل لغاړو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له دومره اضافه والی راغلی دی چې نسبتا نورو کلونو ته زیاتوالی یو په دوا یو په دری یو په څلور سوی دی. متاسفانه چې د هرات د ملکي تعلقاتو په هکله ډېر زیات معلومات نه لرم چې څومره دی او د څه په مقابل کې.
ورې د هرات پیښه تایید شوې ده، د سیمې خلک هم وایي دا څومره د اندېښنې وړ ده.
نو دا دولت یا په اصطلاح دا وطن چې جوړ دی دا پر ملت دی. کله که د یو حکومت څخه ملت متضرر وي، هغه که هر څوک وي، که هغه غاړه د حکومت ولی دعوا کوي، که دا غاړه د حکومت ولی دعوا کوي، یا دلته حساب قوتونه دي، هر څوک چې غواړي په افغانستان کې ځان د یو واکدار په صفت په ولس باندې ځانونه وپېژني، هغه مجبور مکلف دی چې د ولس ژوند ته هم حقي اولیت ورکړي. ولې؟ که د ولس ژوند هلته په اصطلاح حقي اولیت ورته ور نه کول شي، نو دلته ولس نه وي، نو بیا دا ملت دا دولت هم هېڅ معنا نه لري. متاسفانه چې د افغانستان په جګړو کې غټه قرباني عام ولسونه ورکوي، دا تر 100% د اندېښنې وړ خبره ده. او همېشه سهار او ماښام موږ د همداسې متضرر.
جناب افغان صاحب، تاسو په دې اړه، تاسو د کمیسیون مرستیال یاست، له افغان حکومت سره په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړي نیم دي کړي کم کړي، یا دغه موضوع مرترسولې ولې په پام کې نه نیول کیږي؟
بله، تقریبا تیرې چهارشنبه ورځ باندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د دروسکو وزارتونو لکه ریاست امنیتي ملي چې ولایتي مرستیال او امشران وزارت داخلي مین ارشاد او وزارت دفاع ستر درسیز دوی راغوښتي وو. هم عین شکل خاص موضوع مو په اجنډا مم په همدې ارتباطو چې افغانستان همیشه د جنګ څخه متضرر دي. خو د دوی غوښتنې خبرې همداوې چې جنګ اوس ته رسېدلی دی، لا یې تنهایي مسایل دي، کنټرول د وضعیت یا محاکمه د وضعیت نه کېږي، طبعا مرمۍ ده په کنټرول کې د سړي نه ده انداختې کېږي. نو طبعا موږ کوشش کنټرول هم بیا په بار پر دوی باندې دا و چې تاسې ملکي تلفاتو ته زیاته پاملرنه وکړي. دا چې په مجموع کې جنګ شدت موندلی دی، طبعا خرابي او یا بدبختي هم دومره زیاته شوې.
بله، دفاعي ځواکونه تر ډیره امکانات لري او دوی وایي چې دغه عملیات د دقیقو معلوماتو، دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کوي. تاسو دا پوښتنه هم له دوی سره مطرح کړي، دغه موضوع مطرح کړي چې په دې صورت کې چې دقیق معلومات هم لري، بیا څنګه ملکی تلفات رامنځته کیږي او څنګه د ملکی خلکو د اوسېدو ځایونه پنه کیږي؟
نه، دا خبره موږ د دوی سره نه تاییدوو چې دوی وایي چې موږ دقیق اپراتیفي معلومات لرو او دقیق استخباراتي معلومات لرو. متاسفانه چې د دولت اپراتیفي او استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، ځکه په ښار کې ترور، تحدید، انفجار، انتحار دا د دې سبب دی، او دا چې ړندې بمباري او په اصطلاح بې ځایه انداخت د غټو وسلو دا یګانه علت همدا دی چې دوی استخباراتي معلومات نه لري، او دوی هغه اپراتیفي مصارف د یو پروژې په شکل کړي دي، قانونو ته راجع کړي ده، ځکه د دوی ملکي تلفات د اپراتیفي راپورونو پر اساس همیشه ملکي وګړي ورڅخه متضرر دي. متاسفانه چې دوی نه د دشمن قوي کوردینات لري، یو د شپې ځانګړي عملیات هغه واقعا مؤثرا تمام شوي دي چې هغه د خاص کتاب دي او یا کمانډو ځواکونه دي، هغه د خپلو معلوماتو پر اساس هغه خپل اجرات چې دوی کوي همیشه مؤثرا تمام شوي، او ولې د دشمن هغه پټنځایونه یا هغه خاص موقعیتونه یې په نښه کړي. استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، هغه موږ نور سره تاییدو. که زر واره دوی په دې کې براته هم وغواړي، ملکي تلفاتو مخه نه ده ډب کړې چې هغه لازم و دي چې باید ونیول.
بله، افغان صاحب، طالبان هم ډیر کله په دې ملامت کیږي چې دوی له ملکی خلکو څخه د سپر په توګه استفاده کوي په کلیو باندې کې او د جنگونو او د نښتو په محل.
دا واقعا پر ځای ده، چون همیشه چې زموږ ولسونه شکایت لري چې د ملکي تلفاتو یو لامل او عمده لامل همدغه دی چې همیشه طالبان د ملکي خلکو کورونه د ځان لپاره موضع او موانع ګرځي. بیا دوی کوشش کوي چې هلته زیات ولسونه زیات وي، د همغه ځایه څخه انداخت وکړي، چون هلته ملکي تلفات رامنځته شي او د دولت او د ملت تر مابین فاصلې واټن زیات شي. دا د دوی استخباراتي جنګ همدا دی، کله ناکله د واده څخه، کله ناکله د ډکو کورونو څخه قصدن دوی انداخت کوي چې بیا هلته دښمن دغه دولت انداخت وکړي او یا بمباري وکړي یا بله وکړي. موږ همیشه روزمره د دوو درو پیښو داسې شاهدان یو چې د سړک د غاړې مین ملکی موټر والی دی اتا د زنانو د ماشومان موټرانو مینونو وغلی دی او خو به خید هم دي شه.
خو افغان سپ طالبان او تل بیا درت کړی د چګوا کې دوی له ملکی خلکو څخه د سپار پتوګ استفاده کوي.
دا خو د جنگ دواړي شپې لغړی ته ځان ته برا فور کوي. من تاسو راغ خاص ارتباطات د ولسونو سره یا د دوی حرکات د دوی کم تارکات چې وینو موږ په دې خبرو نه دولت ته برات ورکولی شو چې دوی وایي موږ ټول انداخ چې کوو د اوپراتیفي معلوماتو پر اساس جوړ کوو. نه هم طالبانو ته په دې باندې برات ورکولی شو که موږ وغواړو چې اصلا د ملت د ارادې سره سم اجرات وکړو.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون چې تاسو یې مرستیال یاست د هرات پیښه هم تازه وشوه چې ملکي تلفات پکې د راپورونو پر اساس سته. اوس به ستاسو کمیسیون څه وکړي له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې تاسو څه کینی خبرې کوئ څه تصمیم لرئ څه پلان لرئ؟
موږ همیشه تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ملکي تلفات متواتر پیښیږي. روزمره دا د هرات پیښه نه اوله ده نه هم اخره ده، خدای دې اخره کې موږ به دا وایو. خو متاسفانه چې وسپیلن ولسي جرګه تاسو خبر یاست چې دوبنۍ رخصتۍ ته تللې ده. وسپیلن زموږ کمیسیونونه رخصت دي خو موږ په انفرادي شکل همیشه د دوی سره بیا هم د رخصتۍ څخه هم په وخت کې هم د دوی سره همیشه په تماس کې یو او همیشه مو تاکید غوښتنه هم دا ده چې تاسو ملت او یاد عام ولسونو مرګ شوبلی ته پاملرنه وکړي او دوی مد نظر ونیسي. خو متاسفانه چې دا مسایل متواتر پیښیږي. تاسو ته معلومه ده چې هر ولایت چې موږ راواخلو هغه هلمند دی که هرات دی که جلال آباد دی ټول ولایتونه څلور دېرش ولایتونه د افغانستان په ټولو کښې همدا موضوعګانې روانې دي روزمره. نه دا موضوع اوله ده، تا مخکې شل ورځې مخکې په هلمند کښې د سنګین په ولسوالۍ کښې دا موضوع رامنځته شول. اوس دا د په هرات کښې رامنځته شوې ده، نورو ولایتونو کښې سبا نورې دي ولا موږ یې اوس ډېر.
نو افغان صاحب، جګړه په افغانستان کې تر بل هر وخت د راپورونو پر اساس ډیره سخته سوې ده او که په دغه شدت باندې رواني جګړه یا جنگ نو تلفات به ملکی نور هم زیات وي. نو په دې صورت کې باید څه وسي چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول سي؟
موږ همیشه من حیث د ولسونو د استازي او د هغو متضررو ولسونو چې هغه زموږ وړونه او خوندې دي د دې په ارتباط هم همیشه پر حکومت غږ کړی دي، هم د ولس د استازي په صفت پر طالبانو باندې دا غږ کوو، هم پر هغه متحده ایالاتو چې د سولې په پروسه کښې روزمره چارې مخ ته وړي. او دوی پر همیشه مو غږ پر کړی دی چې په لحاظ د خدای نور دا غریب او بېچاره ولسونه د دې در په دردرۍ او د دې خوندېزۍ طاقت نه لري. یګانه علت د دې دا دی چې ټول د جنګ ښکېلې غاړې او متحده ایالات او هغه هېوادونه چې د سولې په موضوعاتو کښې ښکېل دي او دوی ځان په دې کښې دخیل بولي، پر هغو باندې مو غږ دا دی چې تاسو دا خلک مجبور کړئ د جنګ ښکېلې غاړې تر څو یو